درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دی. د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو چې په څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستاني چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم بند وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروف لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه شي. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي، په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم ناوړه شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې مؤسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دیپویپسن له خولې ویلي، په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر ازادیو یې لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ پېښوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي، یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کارته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. نامعلومو سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والبوساوه. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس تر راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید ورباندې کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرسیال وایند ودان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بندونو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپل واقعي د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له غازو کار واخلي. عراق حاضردمه په درو کې یو برخه غاز له ایران څخه واردوي، خو هڅه کوي چې د ایران په برښنا او غازو اتکا پایته ورسوي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په افغانستان کې د مالداري په اړه باندې بحث کوو. دا چې په تیرو پرلپسې کلونو کې د وچکالی او نورو طبیعي آفاتو له کبله، لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې، د خلکو مالدارۍ ته هم ډېر زیان رسېدلی. کوچیان چې مالداره وه، د هغوی په مالدارۍ کې هم ستونزې رامنځته شوې. ورشوګانې له منځه تللې، رمې د شمیر او تعداد له کبله کمې شوې. همدارنګه کروندګر، د قانان او کلیوال خلک چې په کورونو کې څاروي ساتل، غواګانې، وزې، پسونه، دام په بیلابیلو ستونزو او بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې معاصره فارمداري یا مالداري څومره دود شوې ده، په دې به هم بحث کوو. همدارنګه په یو شمیر حیواني ناروغیو به هم غږیږو. په خبرونه کې به د تاسو پیغامونه هم راخلو. تاسو به سره خپل پیغامونه کې هغه پوښتنې چې لري هغه هم شریکوي. خبرونه ته مو دوه تنه د کرنی او مالداری د برخي متخصصان را ملمن کړی دي. د شیخ زید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارنګا د همدی پانتون د کرنی د پونزی استاد پهنمل اجمل خوسته دواړه سره دی دواړو ته خرغلاس تویم. پایل بل خغلی کمال نو کوم اول خل دوړ نه مننه کوم چې مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیستله. کمال سپتا صورت دا وای چې دغه ورستیو طبیعي حالاتو په ځنګلې توګه د اقلیم بدلون اغیز چې په افغانستان کې محسوس دي وچکالی راغل لړې پر لپسې ورپسې دغه سیلابونه راغلل په ځینو سیمو کې دیم ویجاړې ورانې وکړلې دی په مجموع کې د کرنې او مالدارۍ په برخه باندې څړول اغیز کړی دی.
ساروان صاحب لمړی خو سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم او بیا هغه کورنۍ چې دی سیلابونو نه زیانمنې شوي دي تسلیت وړاندې کوم او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې دغه سي تکلیفونه او دغه سي آفتونه نګران هیواد وساتلی شي او الله تعالی دې بیا د لسی حالت سره موږ نه مخ کوي. ساروان صاحب تبن د اقلیم بدلون په مستقیم او په غیر مستقیم ډول د حیواناتو په ټول برخو باندې اغیز کوي، کغه په تغذیه ده، هغه که په تولید ده، هغه که په د امراضو پر اتلو کې یو مهم فاکتور ده چې د اقلیم بدلون په کې ونډه لري. رښتیا هم که فکر وکړو د اقلیم بدلون سره حیوان د سټرس لاندې راځي او د اکثر امراضو لمړنۍ هغه څه دا فاکتور دی راتلو هغه سټرس ده. نو حالاتو بدلون رښتیا هم د حیواناتو په ژوند په تولید او په ټولو برخو باندې زیات اغیز لري.
ډیره مننه کوو ښاغلی کمال. رابو شو بل میل متا خغل خوسته تاسو ته هر کله وایم تاسو ته په دې اړه باندې کو وای چی د حیواني یا د مالداری چی خلک کوي د دې لپاره د موسمی بدلونونه څه اغیز لرلی شي لزان سره خصوصا وچکالی څه کولای شي ور سره او د سیلابونو په وخت کې هغه خلک چې دا اوس د سیلابونو له مرحله سره مخ دي په دغلته په مالداري باندې څه اغیز کولای شي؟
مننه کلمنی کرام کې تاسو او تاسو د رادیو لاري د نوو هیوادوالو تخته نه کې خلې او احترامات وړاندې کوم. له زیاتو تشریفاتي خبرو تیرې کو تر څو یو دغه هم غنیمت ته چې مختلف معلومات په نوو هیوادوالو ته ورسوي. تاسو د ښکاره معلومات په عموم کې مالداري مستقیم من رات لري د زراعت سره او تاسو یادونه وکړه د سیلابونو اقلیمي بدلونونو کله هم چې موږ مالداري کوو زموږ د دې لپاره د خوراکي زیرمې چې کومې دي هغه زراعتي ځمکې دي. تاسو په دې تیرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې زیاتو سیلابونو زیاتې کرنیزې ځمکې له خاورو سره بیخي یعنی ټول فصلونه یې نابود کړل له منځه یووړل. دا مستقیما د مالدارانو باندې مستقیم په اقتصادي لحاظ اغیز کوي او نه یوازې دا چې سیلابونه په اقتصادي لحاظ د اقتصادي او یا د دوی د خوراکي زیرمې اغیزمنې کوي بلکې د سیلابونو په راوتلو سره ګڼ شمېر ساري ناروغۍ دي هغه خپرېږي. د یوې خوا خوراکي مواد ککړېږي، له بلې خوا هغه د اوبو زیرمې چې دوی ورته ښه استفاده کوي هغه ملوث کېږي. موږ ګڼ شمېر پتوجن یعنی ناروغي تولیدونکي عوامل لرو چې هغه په خاورو کې کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. د سیلابونو په راوتلو سره هغه د ځمکې سطحې ته راځي او د ځمکې د سطحې په سبب د سیلابونو په سبب هغه سم ځمکو او کرنیزو ځمکو ته راځي چې په دې سره د ناروغۍ خاصا ساري ناروغۍ نور هم شدت مومي. نو د مالدارۍ ته په زیان رسولو سره چې کله هم زراعتي ځمکې له منځه ځي یا فصلونه له منځه ځي مستقیم من دا د حیواناتو په تغذیه باندې اغیز کوي او د دې سوې تغذیې سبب ګرځي او هغه کوچیان ورونه چې د مهاجرت په حالت کې وي یو ځای نه بل ځای ته کوچیږي ځي نو دی یوازې یوازې د خوراکي مواد دی لاسراوړل خاطر چې خپل رموت لاسراوړي دی مهاجرت کې دلته اکثر ځینې موږ تاسو ویل دل چې لاګونو د مهاجرت بارانونو طوفانونو په وخت کې د دوی ځان شمیر رمي او بوی وړلي حالات شي او تباه شولي په دې سره ځان شمیر اقتصادي ځانونه د کوچیانو ورونو ته ورسېدل نو مالداری خلاصه توګه به ووایو چې مالداری وزارت سره تړلې دي کله چې زراعت اغېزمن کېږي دې سره په څنګ کې مالداری مستقیمن اغېزمن کېږي
مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو را سره د دې منګ اوریدونکو پښتنې خای دي موضوع او غدې منګ تاسو د بحث په ارتباط باندې په ترتیب سره برابر نه وي خو د دوی پښتنې دي د به مخلو او په جریان کې به یو پښتنې چې ما سره دي هغه بم له تاسو دواړو سره ز مطرح کوم یو اوریدونکو را سره لزابل نه په تماس کړي مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او په کومه موضوع چې غږیږي هغه وایي
نن می خالد لزابل وطن می اړیکه در سنولې د پښتنې مدا شهید سیدا په چرګان کې د کوکسیدو سیس علایم ده په کومه برخه کې د چرګ کوم تاثیر کوي د چرګ په کومه برخه ډیر تاثیر کوي او د ناروغي د پیښېدو عامل څه شهید
مننه اتمن با پزنګلې توګه خوستي سب موضوع یاداش کړی ز رازم بل اوریدونکو ته لده بواو مهرباني څوک لکم زه خبر واه واه
مننه تاسو ستړي مې ته خیر شي تاسو نه
مهرباني وکړئ ستړي مې شي تاسو
خیر وي زه اسم خپل افانیار مې د هلمند ولایت نه راځم د خبرونه اړوند موضوع ته یو څه ځواب غواړم رسته جا پښتنه مغواړم چې وکم دلته یوه کې تاسو د ښار معلومه د هلمند وزارت او مالداری ولایت نو هلمند خلک تر تیر بریده پر زرحت یا دغه مالداری باندې لګي مالداری کوي نو چونکی دلته مرزونه ودا شانم په مالو کې جاتي بل خصوص په دغه شانی وختو کې چې کله ورختونه کیږي یا سیلابونه راوځي یا ځکلندیږي نو په دغه وختو کې د حیوانات زیات مرزونه کوي او مړ کیږي دلته یلمن کې یو خبره بلم د چې دا دوا یم د چې څه کوي دوا نه ست چې دا امراض مخنیوي وکي تر اوسه پرې لا نه دي توانې دي دا یو باندې ګرځي ډاکټران چې دا امراض صحیح تشخیص یا درملنه وکي نو دلته پر کورونی څه په کار څه دي چې د دې څنګه وکی چې خپل حیوانات د مرزو څخه وژغوري ځینې وختونه هم زه کلنداوی دا لندین ځکه چې هم تاوان وسته کوي که څنګه خبره وي میږي او بزې دا شان دی دلته خلک ډیر لري او شان دی واګان دي دا ډیر لري دا بارانو په وخت به اکثر وخت امراض سره مخ کیږي
ډیر زیاته مننه افغان یار صاحب له هلمند نه نور اوریدونکو کوم ټلیفون نه کوي زبا غوته ورزم خلاغي مخ کې به راشم لمړی به له سید اسماعیل کمال صاحب نو پختم چې په دغه مسلو باندې چې یاد شوي کوم تفسیر او نظر لري ورسته به بیا خوستي صاحب تر شو او لاغبم وغواړو چې دغه دی اوریدونکو ته څه جواب لري کمال صاحب تاسو میره بنو کی
مننه سروان صاحب دا لومړی پښتنه چې وکړله په غا چرګانو کې د کوکسیډیوسس ناروغي چې دا یو پروتوزوایی ناروغي ده چې زیات د انتخاب برخه چې دا غا کولمی دي او خونی پیچس من سره دي او اکثره مشکلات د کولمو په کې واقع کیږي چون ډاکټر صاحب اجمل خوستای چې دا په دې برخه کې به کېدې شي ډیر زیات معلومات ولري چې هغه پولټی کې عمل انکار کوي نو دا یو مسله وا دویمه مسله چې یاد شوله دغه دی لمدبل او یاد زیاتو مشکلاتو مې سره تک دی وجلې دی نارمل حالت نه ساتل دا ډیر مشکلات راولي یو خدای دا چې اکثرا په لمد وجلو کې د پرازیتونو پیدا کېږي چې د زیاتو مرزونو
د تاسو غواړي د ژوند غوښتنو پروګرام کې ډېر مننه کوم خو ستاسو ته براښو تاسو په دې اړه باندې څه ویل لرئ
ډیر مننه اگر چې دا موضوع خو کافي بحث ضرورت لري د دې ورو لپاره به پامیانه الفاظ باندې وغږیږم ترڅو د خپل پوه شي. لومړی مسله د کوکسیدیوز ناروغي چې دا ډاکټر اسماعیل چون ماته اشاره وکړه چې دا به وغږیږي. کوکسیدیوز لکه د چویلې پروتوزوئی یا تا پارازیټی ناروغي ده چې معمولا په مرغانو کې دا زیاته واقع کیږي. زموږ د ورو پښتنه دا و چې څنګه واقع کیږي، هغه بستر مواد چې دوی ورباندې ژوند کوي د هغوی زیات لندبل یا لوندوالی د دې کوکسیدیوز د اوسیت یا د تخمیر لپاره ښه کیښ ده. د دې په ککړتیا سره کله چې چرګان دانې په ځمکه تویږي د دې سره د تخمیر دی بلاکۍ او په ناروغۍ اخته کیږي. په دې ناروغۍ باندې اخته مرغانو کې معمولا پاتولوژیک افتونه چې کوم دي خاصه ځانګړي ډول سره په سیکر یعنی په ړنده کولمه چې په مرغانو کې ورته وایي د ړندې کولمې په برخه کې دا پاتولوژیک افات مان سره دي چې د زیاتې خونریزۍ یا بلیډینګ په سبب باندې چرګان کم خولي کیږي او معافیتي سیستم کمزورې کیږي. په دې اساس سره هر بل ناروغي چې مانسه آفات مانسه راځي د مرغانو د کوکسیدیوز په سبب معافیتي سیستم کمزورې شوی نو دوی ډېر زر تلفات هم کوي او په ناروغي ښه شدت هم اخلي. او بل ورور چې د سیلابونو په اړه معلومات وغوښتل چې سیلابونو کې ناروغۍ شدت مومي پرون ته موږ او تاسو په عام ډول ټول افغانستان کې خلک عامه پوهاوی ورته یا شوی نه ده او یا که ورته شوی ده دوی غفلت کوي. مثلا که زما په کور کې یو غوا د ساري ناروغۍ څخه مري په یوازې دی چې زه دا دفن کړم او یا یې وسوځوم ډېر ډېر زیات زیار چې وباسم په یو تراتور کې اچوم او دا تراتور د کلي او بندو سره نږدې په زراعتي ځمکو او خوړو کې اچوم. د وخت په تېرېدو سره دا جسات فاسدېږي خوسا کیږي چې نه تنها دا چې د اوبو په مرسته د دې میکروبونه سم ځمکو ته راځي بلکې د الوتونکو مرغانو په مرسته هم دا چې کیدای شي سم ځمکو ته او زموږ د سالم څارویو خوړو اوبو ته هغه ځانتر یا میکروب را انتقالوي. کله چې سیلابونه راوځي او د ورورې لچې ناروغۍ شي ذات مومي موږ ځینې میکروبونه لرو چې هغه د سپور په شکل په خاورو کې پاتې کیږي. کله چې سیلاب راځي هغه د سر خاورې ځي هغه میکروبونه چې خاورو لاندې دي هغه راستنل کیږي او سر ته راځي. په دې سره په دې وختونو کې موږ د څو ناروغۍ یادونه کوي شوم لکه بلک کوارټر ډیزیز چې ورته تور لنګي ناروغي وي یا مثلا انتراکس ناروغي ده یا د کلسترودم د خاندان ځینې بکتریاوي دي چې هغه په دې وخت کې شدت موندلای شي. د ورو میلې چې کورنۍ باید څه وکړي دا څرګند حقیقت ده لکه څنګه چې یو انسان یو سالم او پاک هوا او پاک محیط پاک چاپېریال ته ضرورت لري نو څاروي هم ورته پاک محیط او پاک ځای ته ضرورت لري. په چیرې موږ د خپلو څارویو لپاره په خپل کور کې یو داسې ځای انتخاب کړو چې هغه په کافي اندازه روښنايي ولري د وینتلیشن یا د هوا د تبادلې لپاره مناسب کړکۍ ولري او وچ بستر وچ وي هېڅکله به هم زموږ څاروي د داسې هغه سره مخامخ نه شي ځکه موږ وایو چې اکثره وخت د پاتوجن عامل په دوهم قدم کې د ناروغۍ لامل کیږي. دین هدف دا ده چې پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا مسایکونی فاکتورونه دي په پاتوجن عامل ته چې کی زمينه سازي کوي. په دې اساس هر مالدار ته پکار دي چې خپل څاروي لپاره کافي اندازه پاک او با کیفیت خواړه ورکړي. هغه په دې منځ کې روان شي چې ډیر وخت لپاره زموږ وطنداران د غفاب اخلي او په نمجن حالت کې ذخیره کوي. کله چې په نمجن حالت کې ذخیره کیږي خاصه د میز یا د جوارو خاندان دې کې بعضي سیټ یا دانې پاتې کیږي او دې سره بیا موږ یو کم فنګس لرو چې هغه فنګس دې کې ډېر په شدت سره رشد او نمو کوي. دې په سبب زموږ کاروي اکثره وخت مسموم کیږي سره څنګه. او بل مسله دا ده چې د دې دوی وایي چې په دې حالت کې کله هم چې مهاجر کاروي وي یو ځای نه بل ځای ته لګیږي د دې په غذایی رژیم کې بدلون راځي او یو چې ځله کوچیان یو رمه یو ځای نه بل ځای ته لېږوي کافي اندازه دوی په لار کې سټرس اخلي یعنی ستومانه کیږي. موږ ځینې امراض لرو چې ستومانتیا په سبب او یا د خوړو د بدلون په سبب په دوی کې ډېر وژونکي حالت منځته راوړي چې د هغې د جملې څخه موږ په میږو پسونو کې د انټروټوکسیمیا په نوم سره یا ورته په عامیانه لحاظ کوچیان لیونتوب ناروغي وایي چې په دې اساس دوی څخه ډېر زیات تلفات دې پر ما کې مان سره یو لوړ اقتصادي مشکل سره مخامخ کیږي. دا چې سروان صاحب وخت هم درې لکه په دې سره غږیږم او دې نه پاتې شي ډېر مال دا خو ډېر کافي بحث ته راتلل
مننه سلامات اوسئ. واقعا دا مسله ډیر بحث غواړي خو موږ به هغه معلومات چې دستي د موږ عام اوریدونکو په اصطلاح هضمول شي او پی پویدل شي او د دوی په ژوند کې بدلون راوستل شي هغه به راخلو. ښاغلی کمال زه مخکې وړاندې نورې پوښتنې هم شته دي خو په افغانستان کې د کرنې او مالداری د معاصریت لرلید تاسو څنګه ګوري؟ په دواړو برخو کې لا هم پراخه کچه باندې د مونږه مالداری هم کده په دودی زبانه ده، په روایتي بڼه ده، او که کرن هم ده په ډیره روایتي بڼه ده. دغه په وروستیو کې په اقلیم کې بدلونونه، په هوا کې بدلونونه، یوه سیمه چې پخوا سمسوره سیمه وه اوس په دخته بدله شوې ده، بله سیمه چې سمسوره سیمه وه هغه سیلونو وړې ده. یعنی د عمر په تیریدو سره او د طبیعي پیښو او د طبیعي بدلیدونو سره حالات هم اوس بدل شوي دي. په دې برخه کې عام خلک څومره کولای شي دغه دی فارمونو د مالداری او همدارنګ په کار کې لکی نن د موږ تمرکز تر ډیره په مالداری دی، په دې باندې معاصرې لارې چارې خپلې کړي، په دې برخه کې څه پرمختګونه شوي دي افغانستان کې تر اوسه د خلکو ترمنځ او څه کېدلی شي؟ څلور
صاحب، په زراعت برخه کې خو صحیح ده چې دغه د میکانیزه کولو کې، د وسایلو پر واردولو کې، په دغه برخه کې ډیر زیات کار شوی. بدبختانه که ووایم په ټول افغانستان کې په ډیرو کمو ځایو کې د زراعتي متخصص په بازار کې کلینیک لري. زراعتي متخصص هیڅ بازار کې تقریبا په نشت حساب د موجود نه ده چې څوک ورشي او هغه د زراعت په اړه د هغه نه مشوره واخلي او د هغه نه یوه معالجه واخلي. خو په مالداری کې هم همداسې په میکانیزه کولو کې یا په د فارمولو په جوړولو کې رښتیا هم ډیر زیات اوس د تیره لسیزه ډیر زیات پرمختګ راغلی. اکثره خلکو فارمونه جوړ کړي دي او ډیر زیات د مالدارۍ په پرمختګ به یو غټ څو دلایل درته پیش کړم. یو خدا ده چې د نسل په اصلاح کې الحمدلله په زیاته پیمانه د مصنوعي القاح څخه کار اخیستلی کېږي. د اصلاح طرف ته په ډیر شدت سره دغه د مالداري روانه ده. یو دویمه مسله دا ده چې د زیاته اندازه باندې په افغانستان کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په کابل کې، په خوست کې همداسې زیاته د وترنري پوهنځۍ زیات شوي دي چې زیات محصلین فارغوي او هغه اکثره ځایونو کې ښه خدمات وړاندې کوي. هغه محصلین چې فارغ شي د وترنري په برخه کې ښه خدمات وړاندې کوي. او یو خبره چې هغه ډیره ستونزمنه ده چې قوي لابراتوارونه په هیڅ ولایاتو کې داسې قوي لابراتوارونه نشته چې هغه د مالدارۍ یا د کرنې په برخه کې داسې قوي تشخیص وکړي او د هغه دواګانو سره واردېږي او هغه په قوي معنا باندې وګوري چې دا خالص دي یا خونه ده. په کې سوی بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی ډیر په کم کچه باندې ده. زیاته برخه چې ضرورت لري اکثره د عامه پوهاوی د خلکو لپاره ډیر ضروري ده چې هغه د حیواناتو لپاره واکسین په خپل وخت وکړي او په څنګه دې کې د پرازیتونو مخه ونیسي، د داخلي پرازیتونو مخه ونیسي، د خارجي پرازیتونو مخه ونیسي او په څنګه دې کې د خپل د مالدارۍ لپاره یا د حیواناتو د روزنې لپاره مناسب غذا ترتیب کړي، مناسب ماحول جوړ کړي تر څو د امراضو نه په امن کې، واکسینیشن په خپل وخت کې وکړي. بله مسله دا ده چې دغه کومې خبرې ته تاسو اشاره وکړله، رښتیا هم په افغانستان کې د موسمونو تبدیلی زیات تاثیر په کرنه او په څنګه دي کې په مالداری باندې ده. لکه مخکې استاد اجمل چې اشاره ورته وکړه، له تر ټولو مهمه د حیواناتو لپاره د غذا برابرولو برخه ده چې هغه اکثره برخه د غذا هغه په کرنه پورې تړاو لري. که موږ هره برخه د کرنې وګورو نو د تولید مصرف د انسانانو ترمنځ په زیاته پیمانه حیوانات هم متاثره کوي. نو په دغه برخه کې رښتیا هم دغه د موسمونو تغییر، د چراګاو ختمېدل اکثره ځایونو کې په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب کورونه پکې جوړ شول، په هغه برخه کې چې د زراعت لپاره مناسب وي خیم ساحې وي، په هغه برخه کې د وچکالۍ لمخ د وچکالۍ لوج نه هغه بېخي له منځه لاړل. نو دغه ټولې هغه عاملونه دي چې په مالداری او هم په کرنه باندې مستقیم تاثیر لري.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ خغل کمال. دغلت را سره غزنی څخه یو دموګه اوریدونکې دی او دی واتس اپ لاره زنګ وهلې دی، ورنه به واورو چې دی څه وایي او مسایل څه دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او څه نظر لري څه وایي؟
علی احمد یم، له غزنی څخه مې زنګ وهلې، شاغلی کمال صاحب چراغلاس وایي.
مننه، سلامت اوسې کمال صاحب. را سره دی اجمل خوستې هم را سره دی، دوی دواړه د کرنې او مالداری په برخه کې متخصصان دي. که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړئ. پوښتنه لرې؟ ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون خو قطع شو. رازو بیرته خوسته سپتا. خوسته سپتا سو د ماسری مالداری پاړه باندې کده د میکانیزه کول او ډیر ماسری دونې تیر شو څومره دی؟ یو اوریدون کې روشن صاحب وای چې را سره دی، بر واخلو بیا به را شو تاسو ته. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. واجی تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ټول مېلمنو او اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات.
تو خې سب ستړی مشه، مهرباني وکړئ لته سو اورو.
مننه. رښتیا هم مالداری خدای افغانستان مهم اقتصادي بنیاد ده. مالداری زموږ په وطن کې کوچان ورونه او خلک په کورو کې روزي، بلکې ډېر حیوانات شته. یوازې مالداری خو نه هم نه ده، دلته د چرګانو فارمونه هم شته، نور د غواوو د فارمونه هم شته چې هغه بیا شیدې تولیدوي. نو دا ټول حیوانات او په مالداری کې حسابل کېږي، خو البته خامخا په دې کې امراض وو، نور مشکلات رامنځته کیږي. خو دلته داسې ډېر ښه صحي کلینیکونه موجود نه دي. زموږ په شفاخانه کې د انسانانو ځایونه خو شته چې هغو ته دوایې ورکوي، خو حیواني کلینیکونه دلته زموږ په ولایت کې خو ما ډېر کم لیدلي دي. که یې هم یو شخصي وي، خو هغه هم داسې تر وخت تېرې دوایې لري چې هغه موثر او عمومي دي، نه واقع کېږي. نو موږ د موسساتو اسلامي عمارت د صحت او د مالداري له کښتکاري له کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ښه صحي کلینیکونه جوړ کړي تر څو مالداري پر مخ لاړه شي. خو دلته د مالداري مشکلات یو بل هم شته صاحبه، چې زموږ وطن ټول که دښتې دي که اطرافونه وو، لرې پرتې سیمې وغرونه دي، دا تقریبا ټول وسط زراعت باندې اخته دي. نو کوچان خواران دونه لار نه لري. زموږ کوچان طبعا په ځمي باندې ځي، دا د کندهار سیمو ورې ګو د غزایو کې ځمي کې هغه سیمې تودی دي. بیا نو دوبی راځي د ناور و غزنی و خواته. نو په دا لار کې له ډېرو مشکلاتو سره مالچر خود څه کوي، حتی دونه لارې نه لري چې دوی دا مالونه پر لار تیر کړي. ټول وطن کښت او زراعت یا دایمه دي یا زري دي یا پالیزونه دي، نو دوی له مشکلاتو سره مخ دي. څه څه مشکلات ورته شته. نو مالداري هم مخ پر کمبود دي. داسې مالونه خلک نشي کولی چې هغه د پخوا په شان به هر کوچي 800-900 تر زرې میږو وزو پسونه درلودو. نو اوس ډېرې کمې شوي دي هغه حیوانات چې دوی به کډې ورباندې وړې، لکه اوښان وو، مرکبونه وو، نور داسې شان. هغه خو هم اوس بیخي یو مخ ډېر کم شوي دي. نو دا کوچان ورونه اوس هم دا کډې په ټکټرانو کې وړي، خو نو وخت عصري شو او دوی د اوبو له مشکل سره هم اخته یي. نو کله کله داسې خړې اوبه چې هغه ډمونه ولاړ یي، دا مالونه یې هم هغه چښي، هغو ته مرضونه ور پیدا کېږي. حتی دوی هم د ډېر وخت ولاړې اوبه په ډنډو په خوړو په دغو ځایو کې ولاړې دا خوري. نو دا له ډول ډول ناروغیو سره مخ کېږي. دا هم یو مشکل ده. او د زراعت په باره کې هم مشکلات شته. سږ کال اپتونه رانازل شو، ولو که اوبه ډېرې دي، خو ستاسې خپرونې څو وخت پر دغه وشي باندې سره متمرکز یي. نو ما هیلر درلوده سنن به تاسې د مخابرات او د ټلیفوني سیستم په اړه کې ځکه چې دا غو کلیزه و نو له تاسې څخه یو دا هیلم لرو چې موږ د مخابرات او د پښتنې او مشکلات لرو نو هیله دا ده چې تاسې یو داسې خبرونه سي هغه یا د مایکروفون ستاسې راتلونکي چهارشنبه ودې ته خاص کړي نو موږ به ډېر خوشحاله یو او له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې مالداري تر کومه حده پورې پر مخ تللې ده او څونه کار ورته سوی ده د دوی په تولید او په نورو مشکلاتو کې څونه رسیدګي ورته سوی ده مننه زما نظر ده
مننه تو حساب اول خو بزدر ته خپل خبرونه په اړه باندې وایم عموما دی ژوند رنگونه پروګرام موږ په خا په دې کې مختلف مسایل راخستل وس ډیره هڅه کوو چې دا متمرکز کو افغانستان د دې زراعت او کرنې او مالداری برخه چې دا په دا کڅام دی افغانانو تقریبا 80% او تر دې زیات او کم په مالداری او کرنه بوخ دي خو په دې اړه باندې معاصر معلومات تخصصي معلومات خلکو سره کم دي یا هغه دریزونه نشته دي هغه چوکاټونه نشته دي چې متخصصان وتوانیږي له عوامو خلکو سره خپل هغه معلومات شریک کړي او په عوامي کچه باندې خلکو په هبي چې څنګه کولای شي د علم پوهي او تخصص پر مټ باندې خپل کارنه د خپل زراعت نه ل خپل پټینه ل خپل فارمونو نه ډیر حاصل واخلي هغه چې په نړۍ کې ځینې طریقې کارول شوې دي او ساده ساده فتونه او ناروغي شته دي چې د متخصصانو په لارخونه کېدل شي چې خلک مخه ونیسي نو موږ په دې خبرونه کې ډیر کله تمرکز په دغه موضوعات وسکو چې زراعت دی مالداری ده او ورسره معلومه خبره ده چې هوا حالات او اقلیم او دا ټول له دې سره یو بل سره تړلي مسائل دي په نور خبرونه کې واقعا د ټلیفون نن د مخابراتي شبکو او همدارنګ د معلوماتي ټکنالوژي د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي افغانستان کې موږ لګنو او ریدون کړه دا پیغامونه لرو چې په سیمو کې یا ټلیفون کار نه کوي یا د مخابراتو شبکې په منطقه کې کار نه کوي د انټرنیټ لړوړو به نړی زیات شکایتونه لرو او همدارنګ په نورو برخو کې چې په دې برخه کې شکایتونه شته دي هغه د معلوماتي ټکنالوژي ته د کم لاسرسي په برخه کې دي چې حتمن به د موږ په نورو خبرونو کې چې په دا ډول موضوعاتو متمرکز دي پاږی کې بحث کوو زمیل منو تر اعظم اوریدون کې لرو له تو حساب نه ورسته بل اوریدون کتاب ورسم مهرباني وکي مهرباني وکي څوک ولکم زه خبرې کوي
وعليكم السلام ورحمة الله بخشر زمان احساني من ده هلمان ولايت تنامي ولسوالي سخدر صرف عليك اكي
احساني سيب ستنى مشي مهرباني وكي موقع ده تاسو خبري اورو مهرباني وكي كموك صرف عليك اكي نو مهرباني وكي احساني سيب د دې غږ زناورم بیرته بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي
اجمل ان صاحب زه سامان د هلمند ولایت کې شکی ولسوالې ته ډیر خوشاله سم چې سفرنګ بیا خبرې وسولې لومړی به زه ټول مهرمانو ته سلامونه وایم تاسو ټول همکاران او اوریدونکو ته سلامونه وایم یو ځانګړی سلام احمد اشرف صاحب ته وایم ماستاز څخه ډیر تشکر کوم او ډیر منندویم چې ازادي راډیو موږ ته ډیر ښه خدمات وړاندې کوي او ډیر ښه خبرونه وړاندې کوي او پر ازادي راډیو دا یو شکار کړی دی چې هرچا رنگوي او خپل خاص څخه رنگ وتوي نو د ډاکټر دندا پښتنه ده چې د ازمر مالدارونو مالونه چې دي د لیکي او مریضي پیدا کی دا ځی شته
لکه څخه مریضی پیدا کی لکه کوم مشخص معلومات کو شریکي
دا چې بس رخي د استنس لای او بل دا مالدارن د څو کار شي مالونه ورکو دا چې دا وشکالي و ډیر مالونه دغه د لاسه مرخصې کینان چې د ازمر مالدارن دا کوم مالونه وژو چې د مرګ سره مخامخ و
مننه سلامت اوسې زله تاسو نه مننه کوم زه رازم بیرته خپل ملبنو ته راګرزم او ریدونکو پښتنو کې زنه پیغام چې تاسو په کومو مسایلو باندې بحث کوي او ریدونکو د خپل تبي مالکان دي چې څه ډول پختي خو د ما پښتنه خغله کمال په دې اړه باندې دا څومره د مخ کې تیر کال وړم کال او څو کال مخ کې یو ډول ناروغي غړې شوې د خلکو په غواګانو کې او ډیر زیات زیانونه خلکو ته واړول، ځکه چې د شدو غواګانې د خلکو مړې شوې او خلک ډیر تاوانیان شول. نه پوهېږم په هغې وخت کې موږ ډیر پیغامونه ترلاسه کول څه وکړو څنګه وکړو. د ما پوښتنه له تاسو نه په مشخصه توګه دا ده چې خلک دغه کلیوال خلک، هغه خلک چې دیقانان دي، بزګران دي، کوچیان دي، دوی تر ډیره پورې یا معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا نه پوهیږي چې څنګه معلومات ترلاسه کړي. په دې برخه کې څه کیدلی شي چې یا څه شوي دي څومره د خلکو او دغه تخصصي قشر تر منځ، هغه که بیترنران دي، هغه که د کرنې کار پوهان دي، اړیکې نږدې شوي دي او څومره نور کار په کار دی چې د دوی تر منځ ارتباطات ښه شي؟
کاروان صاحب، رښتیا هم هغه یو ډیر خطرناک مرض و، چون سابقه په افغانستان کې نه و. اولمپیک سکین ډیزیز په نوم باندې هغه خو اوس الحمدلله تر ډیره بریده پورې ډیر په محو کېدو ده، ختمېدو ده، او اکثره خلکو ته د موسساتو لخوا او په خپله دوی په شعوري ډول دا واکسینونه وکړل. هغه واکسینونه تر اوسه پورې تقریبا داسې ډېرې واقعیات نه دي لیدل شوي. یو خبره لکه مخکې تاسو وکړه چې د ویترنر او د مالدار تر منځ به دا اړیکه څرنګه ټینګه شي، څو خبرې دي چې په کار ده عام خلک پرې وپوهېږي خپل مالدارۍ کې. یو خو دا ده چې په عمومي ډول په کال کې دوه الا درې ځلې خپلو حیواناتو ته دوی د چنجو ضد درمل ورکړی، نو تر ډېره بریده پورې به هغه حیوانات څنګه سالم وي او د ډېرو مرضونو د هغه راتلونکو په تور به ختم شوی وي. دویمه مسله دا ده چې دوی د ویترنر ډاکټر د رهنمایي سره سم خپلو حیواناتو ته هغه واکسینونه چې هغه په افغانستان کې پیدا کیږي نو هغه خپل وخت ورته تدبیق کړي. تر ډېره بریده به انشاءالله د دوی حیوانات یو ساري مرضونو نه چې زیات تلفات منځ ته راوړي هغه به څنګه سالم پاتې شي. بله مسله چې د ویترنر ډاکټر او د مالدار تر منځ رښتیا هم دغه یوه غټه مسله ده، چون بازار کې لکه مخکې یو ورور ته د هلمند خبره وکړه چې په زیاته پیمانه عام خلک یا تجاران راغلي دي دواګانې خرڅوي او یا داسې دواګانې راوړي چې هغه هېڅ د کیفیت له لحاظه هېڅ د استعمال وړ نه دي او هېڅ د کار هېڅ هغه نه لري، فرق نه لري. نو دوی ته په کار ده، مالدارانو ته په کار ده چې هر وخت دوی داسې ویترنر ډاکټر په لټه کې شي چې هغه مسلکي ډاکټر وي، نه د یو تجار سره د مشورې په بنیاد خپله مالداري مخکې یوسي. نو بله مسله دا ده چې دوی هر کله په هره برخه کې چې ضرورت لري دوی یو ځلې د ویترنر ډاکټر ته سره مشوره کوي او د راتلونکي آفت په اړه دوی ته خبر ورکوي.
ان شاء الله تر دې حیوانات سالم وي. ډیره زیاته مننه خغلی کمال، زب راشم خغلی خوستی ته. اجمل خوسته سپتا سورته په مجموعی توګه دغه کوم باسونه چې وشول دلته ځینې پښتنې مطرح شوې، ځینې نظریات مطرح شو، په دې اړه راته وای او دا راته وای چې رښتیا هم اوس په ځینو بازارونو کې په مارکیټونو کې په پرانیستې توګه خلک دواګانې خرڅوي چې دا د حیواناتو د دې ناروغۍ لپاره مرسته کوي. خلک څومره کولی شي له عام بازار نه کمې درمل یا کم توکي واخلي او په کومو کې دوی اړ دي داسې عمومي سپارښتنې به مڅوي چې دوی باید له ویترنر سره مشوره وکړي او وروسته له هغې نه د دوا اخیستلو اقدام وکړي. مهرباني وکړئ او په دې تیرو بحثونو هم چې هر څه وایې نظر تبصره ځینې پوښتنې وي که په هغې هم څه وایې مهرباني وکړئ.
بله خان صاحب، د دې په خاطر چې هغه یو ورور بیا ګیله ونه کړي چې ما پوښتنه وکړه ځواب مې ترلاسه نه کړ. د دې ورور وخې پوښتنه دا وه چې زموږ د پسرلي په موسم کې میږي په دسته جمعي یا په کتلوي شکل سره مړ کېږي،
دې لپاره د امیانا د کوچیانو په لاس دې ته لیونتوب ناروغي یا ریخت ناروغي پرسیوان ورته وایي. دلته دوه خبرې دي، یو د دوی د غذایي رژیم په بدلون کې، چون دوی غذایي رژیم په پسرلي کې یو ناڅاپي له وچو څخه لندو ته او شنو وښو ته اوړي. په دې حالت کې تاسو ما پخوا یادونه وکړه په نوم د لستروجم پیسترنجس په نوم سره بکتری لرو چې هغه په کولمو کې تیار شتون لري، فقط مسئله کوونکي فکټورونو ته اړتیا ده چې دوی راوپارېږي. نو دوی ورور ته به زه په ساده الفاظو دا ووایم چې ورور جان هلته کوشش وکړه په کال کې دوه ځلې ای ټی وی په نوم سره واکسین یا سیوابیکس په نوم سره واکسین ته باید حتمي وکړي. یو د سنبلې په میاشت کې او یو د خود د دالې په اخر د هود په اوایلو کې. د دې په خاطر کدای په د خود په اوایلو کې خپل پسونه دی د سیوابیکس یا د ای ټی وی واکسین سره واکسینیشن پروګرام وکړي. دا راتلونکي کوم بچی چې زیږیږي دا به هم د معافیت نه برخمن وي او دوی به د دې ریښاک او یا د دې لیونتوب ناروغۍ نه په امن کې پاتې او په کتلوي شکل به نه ترې مړ کیږي. دا یو مسله. او یو خبره بل دا چې مستقیمن ما ته هم یو تا پوښتنه کړې وه چې زموږ دا کوچنی ګرین وي که تاسو معلومه یې د دوی میږي د حرکت په حال کې سهار نه تر ماښامه پورې دوی په حرکت په حال کې وي. د دوی د بچي چې دي دا د زیات وخت لپاره یو ځل وږي پاتې شي او بیا یو ناڅاپي زیاته شیدې وروي چې دا حالت دا د غذایي رژیم په هضمي سیستم کې بدلون د دې ته زمینه مساعدې چې دا ناروغي په اسانۍ سره منځ سره شي. یو بل نور پوښتنه کړې وه، تاسو معلومه ده همیشه د انسانانو د نفوس په زیاتېدنې سره د دې انسانانو اړتیاوې هم زیاتېږي، خاصتا پروتیني اړتیا. موږ چې کله د مالدارۍ په اړه بحث کوو د مالدارۍ نه زموږ هدف دا ده چې موږ کله انسانانو ته چی کړو با کیفیت غذا برابر کړو، چې د جمله څخه پروتیني دي. زموږ د پروتین سورس د حیواناتو لپاره ده، که هغه د چرګ هګۍ ده، که د چرګ غوښه ده، که غوا ده، که د غوا محصولات دي. نو کله هم چې د انسانانو نفوس اضافه کېږي دا اړتیا اضافه کېږي. کارونه شوي دي اجمل خان صاحب، کارونه شوي دي واقعا مثلا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت، مزار شریف، هرات، کندهار، هلمند، دلته اوس موږ د چرګانو د برایلر چرګانو یا د غوښینو چرګانو څخه استفاده کوو. خوست د لوګار پورې تر غزنی پورې تر پکتیا پکتیکا پورې زموږ تولید د برایلر چرګو بازار ښه ګرم ده او دلته موږ لیږو اوس خو خوست پورې ده. حتی دې ولایت ته همداسې د مشرقي له طرفه ننګرهار ټولې ولایتو ته لیږي. موږ کار شوی ده او حتی د لوی غوزانو په برخه کې که موږ یادونه وکړو، موږ په خوست کې پخوا هر یوې کورنۍ به 15 دنې غوزانې ساتلې چې دا کافي اندازیات خوړو ته بیا اړتیا وه، ولې د دوی تولید دومره د پام وړ نه و. شل غوزانې به ساتلې په ورځ کې په کور کې 15 کیلو شیدې تولیدېدلې، ولې اوس الحمدلله لکه ډاکټر څنګه چې ډاکټر اسماعیل ویلي په ټول افغانستان کې د دې نسل د اصلاح لپاره ښه کار روان ده او کار شوی هم ده. د چشمدید کار شوی ده، یعنی موږ مثلا په خوست کې اوس اکثره وخت خارجي سټراو استعمالوو، په دې سره موږ نسلونه اصلاح شوي دي. هر غوا 40 کیلو 50 کیلو، یعنی د شلو غواګانو په هیواد کې موږ هغې ته خواړه برابر کړو. که موږ یو غوا وساتو موږ ته هغه 100 لیتره شیدې برابرولی شي. بله مسله د امراضو په بحث کې چې غواړم چې د همدې مکینه په استفادې سره په اسلامي امارت چارواکو باندې دا یو غږ وکړم چې په اوسني وخت کې یو مرګونه ناروغي چې هغه رابیز ناروغي ده اجمل خان صاحب، چې زموږ ګڼ شمېر وطنداران د هغې خطر سره مخامخ دي. موږ تاسو په ښارونو کې کچېر ته تاسو پام وي، ټول ښارونو کې ویلګار د سپي بې نهایته زیات شوي دي او د دې سپیو په سبب باندې ګڼ شمېر انسانان او کورنۍ څاروي داړل شوي دي. په خوست ولایت کې چې زما سره شته ارقام دي تقریبا 60 په حدودو کې فقط د کور د شیدو غواګانې د دې په داړل شوي دي او لیونه شوي دي. درې انساني واقعات چې د ترې خبرې ما د دې په سبب مړه شوي دي. د اسلامي امارت څخه د خدمت غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او هغه ویلګات کې په ښارونو کې او کوڅو کې د دې د منځوړلو کې اقدام وکړي. یو مسله بل مسله یو ورور مو د دوا او د درملو په اړه بحث چې وکړو چې دوا به کیفیت ده او یا څنګه مثلا خو ویټرنر پیدا شي او څنګه رابطه ټینګه کی. دا وظیفات یو عام ویټرنر وظیفه نه ده، دا یو دولت یعنی اسلامي امارات په دې کې باید په لومړي قدم کې جدي اقدام وکړي ترڅو مسلکي غیر مسلکي سره جدا کی. یو مسله د باکیفیت واکسینونو په اړه کبا شو کوچ واکسین څنګه باکیفیت کله چې هم موږ واکسین استعمالو په لومړي قدم کې زموږ لپاره تولیدونکي کمپنی شرط ده چې کومې کمپنی تولید کړې دي هغې نه وروسته د هغې انتقال شرط ده. واکسین لکه عام درمل داسې شی نه ده، دا باید په یو مناسب درجه د حرارت کې انتقال شي. د انتقال نو وروسته کله چې دا ولسوالۍ ته ځي شرط کېږي د دې په مناسب ډول سره د دې ذخیره یا ډیپو کول موږ پر اړین دي. اوس ګڼ شمېر دوکانونه چې په ښار کې شتون لري هر څوک چې ورځي چې د واکسین غوښتنه کوي د انوارۍ نه ورته راخلي. په داسې حال کې چې روم ټمپریچر یا د اوتار ټمپریچر په دې حالت کې د شلو دېرشو په حدودو کې او واکسین مناسب حرارت د دوو مثبت دوه او مثبت اتو پورې باید موږ د دې لپاره محیط برابر کړو چې موږ دا واکسین نه بې کیفیته دي. همدا وجه ده چې د مالدار او د ویترنر ترمنځ فاصله ایجادېږي او هغه هم د غیر مسلکي اشخاصو په سبب. زه ګمان نه کوم چې کله پنځه کلنه فاکولته هم لوستي ویترنر هم دوی دا کار وکړي. ولې اوس نه یوازې دا چې په خوست کې تر ډېره بریده د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې زه معلومات لرم زموږ ته د ویترنري مسلک یو عام بزنس ګرځېدلی ده. هر سړی ته ویترنر ده او که نه ده په دې پوهېږي چې چنجو دوا ورکړه واکسین ورکړه. په دې نه پوهېږي چې دا واکسین څه قسم استعمال شي باید د چنجو دوا څه وخت استعمال شي څه وخت استعمال نه شي د دې ترمنځ فرق نه کوي. یعنې د دې درملو نه دا چې کیفیت به خرابې د خرابې کمپنۍ نه راوړي بلکې د دې په ساتنه کې هم دوی بې غوري کوي.
اجمل خان څنګه مننه فکر کوم چې تاسو ډیر معلومات وړاندې کړل. تر دې مخکې خغلی کمال په دې موضوعاتو باندې ختماسونی وو دی او د دن کول لپاره به ګټور تمام شوی. خغلی کمال زه غواړم دغه دی لیونی او سپیو دی موضوع په اړه باندې د اوریدونکو سره لګنور معلومات هم شریک واقعا منګل بیلا بیل ولایتونو ریپورتونه لرو. دلته یو دوه اوریدونکو په پیغامونو کې هم په دې اړه باندې پوښتلی دی. موږ دی میدان وردګو نه څو ورځې مخکې ریپورت درلود خو له څو ولایتونو چې ما په یادېږي دا واقعا چې واستونزمنه موضوع ده هم په اطرافونو کې او په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې چیرته چې کوڅه ډب سپیډ ډېر زیات دي. څنګه له دې سره حکومتونه ښاروالۍ د ولسوالیو په کچه باندې څه اقدامات کیدلی شي چې د دې خطر مخنیوی وشي او هغه څوک چې له داسې یو خطر سره مخ کیږي خلک څه کولی شي؟
اجمل خان صاحب ډیر رښتیا هم دغه راسته اجمل ډیر څه اشاره وکړله چې رایبیز مرض رښتیا هم ډیر خطرناک ده او په زیاته اندازه باندې انسانان تلف کړل. حیوانات خو لا په ځای پرېږده حتی انسانان په زیاته اندازه باندې تلف کړل. رایبیز رښتیا هم ډیر خطرناک مرض ده چې هغه یو وایروسي مرض ده او اکثره په دا ویلګر د سپیکې سپوی کې حتی په کورنیو سپوی کې هم دغه وایرس د دوی په خوله کې موجود وي او یوازې سپین نه نور کورنی حیوانات چې هغه پیشوګانې دي او یا که موږ ورته د اسمان تکلی وایو یا د ماښام تکلی ورته وایو په دغه کې په زیاته اندازه باندې د دې په وزر کې هر وخت د رایبز وایروس وي. ان صاحب خبره دا ده چې دغه هر هغه هیوادوال چې د هر سپي لخوا هر پیشو لخوا کچيري وډاړل شي او یا دغه تر دغه د حمله له وجې نه دی زخمي شي په کار دغه هیوادوال بدون هغه نه ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان ته هغه دی رایبیز واکسین وکړي. حتی زه په خو کې انساني ډاکټران درته مثال درکولای شم چې خپل څه خوړلې دي په روغ وي خدای غریب د رایبیز مرض له وجې نه هغه حق شوی دي. نو یو مشوره دا ده چې هغه په زیاته شمېر هیوادوال په دې اړه عامه پوهاوی نه لري. هغه یوازې دا فکر کوي چې دا خو زما خپل سپی ده او سپی روغ ده. خو یوې خبرې ته د هغه هیوادوال په کار ده ډېر متوجه وي چې هغه که د هر سپي له خوا وډاړلی شي دوی په کار ده واکسین خپل ځان ته واکسین وکړي. هیڅ د باب یې نه ګڼي. دویمه مسله دا ده هر څوک چې په خپل کور کې سپی ساتي هغه دې په کار ده هغه سپي ته هم د رایبیز واکسین کال په کال هکې وکړي تر څو نورو کورنۍ نورو غړو ته یا د کورنۍ نورو هغه حیواناتو ته چې هغه سپي دي یا پیشوګان دي د مرض د انتقال یا د خپل د سپی په دې مرض باندې اخته نه شي. او دولت خو دا ده چې په خ ډول دوی ته ډېر زمینه مساعدېږي چې په ښارونو کې دوی هغه ویلګر سپي هغه ګرځېدونکي سپي که هغه په ښارونو کې وي هغه که په اطرافو کې وي او هغه لمندي چې او اداس موخه مسایده نشي په خارنو کې چې هغه سپورتا په اسانۍ باندې د ژوند د سہولتونو برابر شي او په بل عامه په هواي په کار د پزیاته په معنی وشي تر څو خلک خپل حیواناتو ته یا سپورتا د لیونیستي واکسین وکي او عامه په هواي وکي خلکو ته تر څو خپل د هغه ډول حیواناتو د تماس سره دوی دغه حیوانات د امراض څخه څنګه چې واکسین په ذریعہ باندې ځان وساتي.
مننه. ما یو څه چې ولیدل ته په د اروپایي هیوادونو کې خو ولګر سپی دوی په بشپړه توګه لمنځه وړي دي، یعنی سپی ډیر دي خو یا په ځنګلو ځایونو کې ساتي هغه چې بې سایبه دي، او یا عموما کورنی سپی دي چې خلکو ساتلې دي. په کوڅو کې څوک له داسې سپی یا حیوان سره نه مخ کیږي چې هغه د صاحب ونه لري، البته له اهلي حیواناتو سره. خو په دې نږدې هیوادونو کې مثلا په ګرجستان کې د دې تبلیسي ښار کې الته همدغه ستونزه ده. د افغانستان غوندې سپی په کوڅو کې ګرځي او کوڅه ډب سپی ډیر دي، خو د اغیزې ښاروالۍ یو کار کړی چې د سپیو ته حتی کوڅه ډب سپیو ته هم د دې په ځای چې له منځه وي سوی وژني یا نورې لارې چارې خپلې کړي واکسین کړي، او د دې لپاره چې معلومه او ډاډمنه کړي چې د سپی واکسین کړي په دې غوګونو کې ورته یو ټګ لګولې بیا او لامغه لمخي دوی کولای شي چې تعقیب کړي. مختلف نور لارې هم شته چې دوی تعقیب کړي او د خلکو د پاره د مشورې خده چې په هر صورت کې چې کله د سپی پښو او یا د ډول خطرناک حیوانات لخوا داړل کیږي خده ده چې هغه کې کورنۍ وي او که سارانه وي چې ډاکټر ته ورشي او واکسین کی ځان دې دغه ناروغي په وړاندې. خغله خصوصا مخکي دلته یادونه ما وکړه، دوه درې کاله مخکي دغه دی واګانو دی پوټکی یو ډول ناروغي افغانستان ته راغله او ډیر تاواني ناروغي و. موږ په هغه وختونو کې ریپورتونه درلودل چې بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو دغه کورنۍ غواګانې د شیدو غواګانې مړې کړې. د دغې ناروغۍ په اړه باندې یو څه معلومات کرا کوي او دا چې اوس په څه وضعیت کې ده، اوس هم دا شته دی نه که نه ختمه شوې ده، یا نښې نښانې یا پیښې اوس هم ترسترګو کیږي او څه ورسره کیدای شي؟
ډیر مننه اجمل خان صاحب. بدبختانه چې په تېر کال کې په دې اړه موږ معلومات هم د مختلفو میډیا او سوشل میډیا د خبرخبري هم کړې. دا یوه نوې اپیدمي وه چې د دې ناروغۍ سابقه افغانستان کې شتون نه درلوده، کومه ناروغي چې یو ناڅاپي یو مملکت ته داخليږي او دې ته موږ یو وبا وایو. یعنې د دې سره موږ د مملکت ټول څاروي ډېر حساس وو، وزن ډېر حساس وي د دې په مقابل کې. موږ وروسته اندمیک ساحې ورته وایو، یعنی ککړې ساحې. افغانستان هم اوس د دې ناروغۍ په هغه کې موږ ورته اندمیک ساحې ویلی شو، یعنی ککړې ساحې ویلی شو. څو موږ ګڼ شمېر څارویو د دې په مقابل کې د انجوګانو لخوا د اسلامي عمارت د دولتي کلینیکونو لخوا ورته ایمیونایزیشن یا واکسینیشن صورت نیولی ده. په سږ کال کې لله الحمد موږ یوه واقعه هم نه ده ثبت شوې، فقط ځینې داسې د نمونې په شکل سره درې څلورو غواګانو کې دا ناروغي را څرګنده شوه، ولې مرګونه حالت نه درلودو. یو علت دا و چې کله چې یو ناروغي په یو سیمه کې خپرېږي، راتلونکي وختونو کې د دې سیمې څاروي د دې په مقابل کې انتیبادي یا مقاومت حاصلوي. د دې اساس سره سږ کال الحمدلله د دې ناروغۍ کومه پیښه خاصتا د خوست په ولایت کې نه ثبت شوې ده، او نه کوم د مرګ کومه پیښه موږ ته راپور راکړل شوې ده د دې په اړه.
خوسته زبه وبله پختنم کلند جواب راکې لتا سونه کوم د ماده خبرونه وختم په ختمېدو دي. یو اوریدون کی پختلې دي چې کلنا کله په دې پسرلی کې یا په ووډي کې ولی مالونه ټنڈیږي او ځنه په یګم ټنڈیدل یا نس چې وپړسيږي او خلاره چې ده چې چې چلن وشي ورسره.
اجمل خان صاحب، موږ د سنوهن کو چاروي د شوانون کو چاروي هضمي سیستم نظام کاملا تفاوت کوي دی او میدوي یا لکه د انسان میدي سره. موږ خپل څاروي چې تغذیه کوو د ژمي په موسم کې بشپړه په افغانستان کې دوی ته موږ وچ واښه ورکوو. د دوی دغه د میدي او کوم هضمیت چې په مایکروزانیزمونو صورت نیسي هغې فقط د وچو واښو سره تفاوت حاصل کړی. دوی معمولا د پسرلي په موسم کې خپل څاروي یوازې دي چې په تدریجي شکل سره
د دې په هضمي سیستم په غارجین کې بدلون راولي. اکثره وخت یو ناڅاپي شکل سره د خپل مالونه شنی غیا او تخلاصي. په دې وخت کې په نورسانه پاتاتو کې د نایتروجن غلظت ډیر زیات ده. دا نایتروجن د دې چې زیګار په بدن کې د ډیټوکسیکیشن عمل سره راځي، کله هم چې د نایتروجن نهایت زیات مقدار د خپل حد څخه سیوا شي، زیګار بیا دلته ناتوانه پاتې کیږي چې د دې د منډولو کې کار وکړي. بل اخر د دې په سبب باندې هغه کرپ سایکل چې د بدن لپاره باید انرژي تولید شي هغه نه کوي. بل اخر حیوان چې کیږي د شخوان وهلو څخه غورځيږي. شخوان نو وه معمولا په دې کې ټیمپانی یا پرسو منسره دي، او د دې ته موږ ګراس تیتانی هم وایو. ګراس تیتانی چې حیوان لکه یو لیوانای غونته د سي عادت لږه مختره کوي، او بل اخر په ځخت یو دوه ساعتونو کې د پرسو بیا دي. دا پرسو ولې مرګ ما سره وړي؟ د خېټې د زیات پرسو په سبب باندې البته د سګل لپاره چې په اساسه شکل سره دي سا وقلي هغه ته حق محدودېږي. موږ په تاسو سره وایو چې حیوان بل اخر دي استیا د دې اکسیجن د کمبود څخه مري. نو ما صرف خلاصه د مختل ملرانو ورون ته توصیه ده ده چې موږ تاسو قرآنی تاریخ خاصتا شپان وخون کې، یعنی چې د شپان وحیدا تروي د دې لپاره موږ کله چې خوړو موسم بدلېږي، د خوړو د موسم بدلون سره د غذایی مواد کوم رژیم چې دا هغه باید په آنی شکل په یو ناڅاپي شکل باید بدلون پیدا نه کړي، ورو ورو په تدریجي شکل بدل شي. په دې وخت کې ان شاء الله الرحمن د دې مشکل څخه په امن کې
او کمال صاحب که تاسو مخبل خبرې راتلاندې د سپې وای ونی مده ښه کی راټول کړل شي. په افغانستان کې دغه ورستۍ او اقليمي بدلونونو ته پام د کرنې او مالداري لرلید څه ډول ویني او څنګه خکیدل شي؟
سر رښتیا هم دغه سیلابونه او دغه اقلیمي تغیرات د افغانستان لپاره ډیر موزر او ډیر زیات زیانګون کیو. یو خو مالدارانو ته تر ټولو مهمه او اولنۍ توصیه دا ده لکه مخکې چې ډاکټر بجمل ویلې، دوی په ډیر قوي مورال سره په کار ده. هر کله چې حیواناتو ته تغذیه کوي په کار ده دوی په یو دنی ډول د غذا بدلون ورنه کړي. په تدریجي ډول باندې حیواناتو باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او په هیڅ صورت حیوانات نه مریضوي که هغه ټنډېدل وي که هغه نور مرضونو فکټورونه وي نه راځي منځته راځي. دویمه مسله دا ده چې دوی په کار ده حیواناتو ته هر وخت پاکې اوبه ورکړي او واکسینیشن په کار ده. واکسینونو هر وخت د خپل حیواناتو ته واکسینونه وکړي. ځینې واکسینونه دي چې شپږ میاشتې معافیت حاصلوي، ځینې واکسینونه دي چې یو کال معافیت حاصلوي. بیا د هغې ډاکټر سره په مشوره باندې په هغه وخت باندې خپل وخت واکسینونه ورته تطبیق کړي. بل دا ده چې هر کله حیواناتو ته دا خوراک راوړي که هغه شفته لري یا رشته وي، دوی دې په لومړی سر کې حیوان ته نه ورکوي، نو په تدریجي ډول دې ورکي او په څنګه دې کې دې په لمر باندې لږ ووهي تر څو هغه د اوبو اندازه چې په هغه کې په زیات اندازه اوبه دي هغه کمه شي، نو حیوان ته ډېره صدمه نه رسي او حیوان زیات د ټنډېدو یا د نورو امراضو د ګراس پټاني او یا نورو امراضو د راتلو مخنیوی کېږي.
مننه کو د دواړو نه د ماده خبرونه وخت را پسې را خلاص شو. واقعا دا جالب بحث په روانو خبرونو کې به بیا موریدونکو سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. ز لزړنه لا تاسو دواړو قدرمنو استادانو نه چې په دې برخه کې زیار باسي او د اوس مو یو سات وخت وېست سرسو لا مو افغانانو سره خپل نظرونه او معلومات شریکي. مننه کوم کورودانه درته وایم د شیخ سعید پانتون د ویترنری پونزي رئیس استاد سید اسماعیل کمال نه او د همدې پانتون دی کرنی دی پونزی لا استاد پهنمل اجمل خوستی دوالو نه کورم بعد تربیه خیچاری.